Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې لومړۍ خبری مجله کې به واورئ: د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته وویل
د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې مشره په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداری ورکوي. د اروزګان اوسیدونکي وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هېواده د وتلو له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړی شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړل شي، خو هغه نه لري.
لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل: د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون شنبه رسنیو ته په یوه استولي اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستي اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانکونو ته اجازه ورکړل شوی چې له افغانستانه افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر اسولو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هله شول شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د بشري مرستو په هلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت د غرض ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته زراعتي مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی ترڅنګ په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غرض وویل د تر اوسه له هیڅ چا نه دی اورېدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پرېږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه یې تنظیم کړي وو د ښځینه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لاندونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی و وویل، موږ باید فشارونو ته دوام ورکړو چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي، بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې و هغوی باید پرېنږدو، ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وای د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لاري کې پرېنښودل شي. شاغلی راما دغه څرګندونی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل، د هغه څه په وړاندې بې تفاوت نه شي پاتې کېدی چې د سترګو مخ ته تیری شي.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو دي کار واخلو، تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همدارنګ وویل، په خپل خاوره کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شویو په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت. لکه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د کابل له نړیوال هوایي ډګره د بهرنیو وګړو ترڅنګ په لسکونه زره افغانان هم په پوځي الوتنو کې وېستل شول چې یو شمېر البانیا منلی دی. او در روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په ډېر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین باندې رای ورکړل شوه. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوی و. مظاهره کوونکو ویل په رایو کې درغلی شوی او د لغوه کېدو غوښتنه کوله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یوې ډلې سیاستوالو ته چې دوما یا ولسی جرګې ته لاره موندلې په وینا کې وویل چې د ټکنالوژۍ د پرمختګ موندې په آنلاین بڼه د رای ورکولو مخه نشي نیول کېدی. ولسمشر پوتین دغه انتخابات چې پکې د پراخو درغلیو او بې نظمیو ادعاوې شوي شفاف او عادلانه وبلل. زمو شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویپانه پاتره. د هند صدر اعظم وایي نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نریندر مودی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسني وضعیت د ځان په ګټه کار ونه اخلي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د افغانستان له بې ثباتۍ باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانخلي. ښاغلي مودی دغه څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې.
د دې مسلې یقیني کول کاملا حیاتي دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو اشاره یې پاکستان او چین ته وه او ویل هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغه په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخته انتقاد وکړ او د هند حکومت یې تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کینی او تشویق کړي، نو به رامنځته کیدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جومات د خطیب په باب لیکنه خپره کړې. هغه جومات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي، طالب پلوه خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جومات کې په زرګونو لمونځ کوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جماعت چې څنګه ته د نجونو مدرسه هم ده، په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چې د جماعت په انګړ کې دننه افراطي وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن شو خو تر پایه محکوم نه شو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جماعت تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دای محتمم دی، په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار وو. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم وروسته له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوست په خپل لیکنې کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د افراطي ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولی دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف په نښه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطي مدرسو او لشکر طیبه افراطي ډله کې تشکیل سوچي د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستاني چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړۍ غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي، د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو، د پاکستان په اړه اندېښنه وښوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوه چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشري ناتالیا کانیم ویلي چې دغه لوږه به تر ډیره پر ښځو او نجونو اغیزه وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانیم وای اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې له خپل دفتر له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به یې له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز وویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربیره به د کورونا د خپرې شوي وبا له امله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی، په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیره بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي، خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشرې ناتالیا کانم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. وی ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانم وویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ډېره اندېښنه وښوده او ویې ویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواد ووځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداری مو واورېده چې د افغانانو په تېره بیا د ښځو او نجونو د لوږې په وړاندې ورکو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي سر له اوسه د اقتصادي ستونزو او یو شمېر دور په دې خاطر چې له هېواده وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي.
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته دا بازارونه ډېر سوي او خلک تر پخوا ډېر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینې اوسېدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و، د همداشان یو بازار ته خپل د کور توکي د پلور لپاره راوړي دي. دای وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجانه موږ د کور لوازم درته راولي او خونه خرڅيږي څوک نه اخلي. کله چې اخلي هغه جلابان یا غیر په لوړ قیمت کې اخلي، ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو، ټول شي پیسې چې وو مخه هغه خرڅو هغه مصرف شو، پیسې مې نه لرو د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نشه، کاروبار نشته، د کور شیان مجبوری چې خرڅ کو چې یو شی کورته وسو خورلو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیری دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
هر کورنۍ چې غواړي خارج ته لاړ شي یا د افغانستان غواړي ووځي، نو د خپل ټولکو د خپل د کور ټول وسایل یې خاطر وباسلي دي او په ډېر یو ارزانه بیې نو خرڅوي. او دا کار چې د هم مهاله د طالبانو د راتګ سره نو ډېر زیات شوی دی، چې یو ښه بېلګه زه کولی شم ووایم چې د حضوري چمن شاوخوا چې روزانه پکې قانون حتی جوړېږي، نو شاوخوا پیادهروونه ټول ډک دي. نو ټول هغه خلک چې خپل د کور وسایل هلته راوړي پرې یو ارزانه بیه باندې خرڅوي.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډېره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به یې چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډېر زړه نه ښه کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د اورسکان ولایت اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاشي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او دوی له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورسکان واکمن شو. او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مېن باندې پټاو سر مېن باندې پټاو سره دا غوسو اصل درې کوټه په کوسي یو ځو دوالې په شهر غبرې د لاس ور کړې او دا نه مدار شي باید مو سره کومه کوسي د کار بس ګر بس مې نه معنا یو دا مېن نو دا شا باید وخیز.
دا یوازې عبدالرزاق نه بلکې په اورسکان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډېره برخه یې په دې وروستیو کې طالبانو شخ کړي دي چې د اورسکان ولایت اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان گی بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورسکان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند له لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورسکان ولایت د طالبانو له نظامي مسولینو سره شریکه کړه. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قومندان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظیفي ماینونه هم شخ کړي وو، چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي کوروته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورسکان تر څنګ د افغانستان له ډېرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کېږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه یې حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینه کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي له 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه دي اخیستي او له دې کبله کورنۍ مشکلات ډېر شوي دي.
سره لدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتوري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بي وسه دي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره د دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه وي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه. دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دې بده نه رخلم زه به تجک شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه داس خلق شته جلته د وګه ډوډۍ پم نه لري مریض خودته حق لري چې ډوډۍ ورکړ شي کوم خروج چې دوی ته غدې منځین د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړ شي خو هغه نه لري
که څه هم د خوست ولایتي روختون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري د ګربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکو نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره لڅو ورځو راهیسې ولایتي روختون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې دولار غلی بیا دغه اقتصاد ضعیف پیسې سره مخامخ شولې چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولې بل غاچ دې ټستینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکل خپل وختونه باید دا دوه چې باید دا وي په خپل ټیم ورسوي غا ټستینا وکړ چې دې باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دي به خې دې ډوډۍ پیسې نه لري چې دې ډوډۍ په خري
د نادر شاکور ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دې نه دي مرامت شي څه په واس کې نشته
نو نه خپای چې میږي د شپخانه نو د وایښته نه غښتا د دوایې په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوایې نشه چې میږي ته سرون په ولګوي یا نه راستره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه د ژوند د ګرام چې میږي تر ورته کې کوم په لوي شپخانه ته دوایې ورسی
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له پنځو میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پښتو باید مخته زیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مرزان ته خدمات نه شوړندې کولای طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي د امبولانسو چې دي موږ په اوس ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هواري شي
اوس هم لنډ خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د روسي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یوه څلور لارې کې پرېنه ښودل شي او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ زموږ شخص آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبروانی د سهار له و د ماشام تر او په منځني صفه دوله شپږ نیو یو د غرس په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري زموږ خبروانی د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي آزادی رادیو ډاٹ کام په یاد لري دا زموږ د ویب پاڼې پته ده
دا ژوند رنگونه
نو می احسان الله د کابل سدن کې سیوانه
څنګه د ټیکسیوانه کار په کابل
کې ټیکسیوانه کار اوس لکه خراب شوی مخکې خلکو شرکتونه او کارونه به کول کناري وزي کې وسه څوکوره بیکاره شوی غاړه خسته مخکې شرکتونه د سره کې نو کې وزي کې بوزي کې خارجان د ډیرو خلکو برځ کې کار کولو و ټول بیکاره شې بچ 100 روپے پیدا کړ بس غاړه وته والی شخصي غاړه نم ټیکسی جوړه درشنه جوړه بس خلک مجبور دي غاړه و چلی یو ټیکسیوانی په در کابل کې افغانستان کې ایو دکانداري بل شې نشتلته
نو خلک به سوچ د ټیکسیوانه خپل دغه نظم نه مراد کوي چې ته موټر دروي دغه مشکل جوړوي
هغه سم کې یوه باز ټیکسیوانه ستره چې په هنه لري کنه امه په وای نه لري بس چارج کې غاړه ودرول ودري نه پويږي باز به تعلیم به ډیر دي په نه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کوي پشل روپے باندې جنگ کوي هم دا کارونه نه کو او بل څه له حکومتي د دفترونو ډیر غلط ځکه دا زوبر کابل بانک به بل مخ کې الته و سې دل تر وړي کابل بانک چې راوځه خلا ټول غاړي راځل ته ماشونه خلی بيځه ودريږي حکومتي رینجر وی کار شي ټیکسیوان موږ د سورلي ته ودل په موږ ځای غاړه ورکه اوس مجبورې موږ سره
غلا او سمره پتن کړای دا غلا او مثلا ډارې چې موټر د څوک درنوانه خلی ته څو بجو موټر چلای
زه خپل مخ نمخ کې زموږ جماعتګر پنځنیم بجې شي بس شپږ بجو مخ کې ما کور ته ځان مسولې اغه نور سکار نه کی وزدای زرغلا نه داریګو خپل وضعیت خراب دی څوک چې ته وې چې پلان کې کوڅې د زنجو کوڅه یاد کړه به کی څوک نه دی
حقوقونه سره دولت نه د خلکو نه چی باید وګ چې د خلک د یو بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسی وانان مونږ د وخت نه چې دا چرېنه وسګره چرې عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات وکړه ولې یو بل ته مخامخ کی سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه مونږ ته جوړ کړی چرېنه نه دا واړه کې څوک را پیدا کړي شهرې ولګي لک سیستم جوړ کړي چې مونږ تلک سہولت شي اوسورلین چارچې ته وډو پاسانې وي سو پیسې تر کمې والو مو چې چرې کې مونږ بیروبار کې باندې مونږ پیسې ډېرې وایو کوم چې کلار ډېر باندې هغه چوک کې چې لار باندې چې هغه لار باندې څوک تیری مونږ ته پیسې 1500 روپۍ ډېرې وایو